د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
افغانستان جمهوری ریاست په افغانستان کې د سولې د ټینګولو په برخه کې د پاکستان د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف دریز چې د دواړو هیوادونو دښمنی یو بللی وو ستایلی دی. د لیبیا چارواکي وایي چې دغه هیواد په شمال ختیځه برخه کې د بم په درو چاودنو کې لشترلژه دیش کسه وژل سوي دي، او د امریکا د پوځ یو لوړ رتبه چارواکی وایي چې کوردي او عراقي قواوې پلان لري چې د روان کال د اپریل یا مې په میاشتو کې به د اسلامي دولت څخه د موصل د ښار د نیولو دپاره عملیات وکړي. قدر من اوریدونکو، السلام علیکم. نن جمعه ده، د 1903 کال د هوت د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د 2015 کال د فبروري د میاشتې شلمه کېږي. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته پاته خبرونه په تکراري بڼه اوریدلی سي، خو اوس پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته چې حسیب الکوزی او زه شفیع سرداری تاسته اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست په افغانستان کې د سولې د ټینګیدلو په برخه کې د پاکستان د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف دریز چې د دواړو هیوادونو دښمنی یو بللی وو ستایلی دی. د افغانستان د جمهوری ریاست د رسنیو دفتر په یو بیان کې ویلي دی چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت سولې او روغې جوړې ته د زمینې د برابرولو په خاطر د پاکستان د وروستیو هڅو قدردانی کوي، او دغه هیواد له وروستي دریز څخه چې د افغانستان دښمن خپل دښمن بللی دی هرکلی کوي. د پاکستان د پوځ مشر راحیل شریف او دغه هیواد استخباراتو د ادارې مشر جنرال رضوان اختر د تیری سیشنبه پورز کابل ته د سفر په وخت کې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت د اجرایوي رئیس عبدالله سره یو ځای خبري کانفرنس په وینا کې ویل چې د افغانستان او پاکستان دښمن یو دی، او زیاته کړه چې له ترهګرۍ سره به تر پایه پورې مبارزه وکړي. د افغانستان جمهوری ریاست د رسنیو د دفتر لخوا په دغه خبر رسوي بیان کې ویل سوي دي چې په دې وروستیو کې د ګډو ګواښونو او ستونزو په درک سره د افغانستان او پاکستان مشران دې نتیجې ته رسیدلي دي چې خپلې ګډې همکاري پیل کړي. دوی زیاته کړه چې د پکتیکا ولایت د یحیاخیلو، پیشي او په پېښور کې د یو ښوونځي پر زده کوونکو باندې برید دواړو هیوادونو افغانستان او پاکستان کې د ترهګرۍ او افراطیت پر خلاف د ګډې مبارزې اراده او هوډ قوي کړي دي.
د لیبیا چارواکي وایي چې دغه هیواد په شمال ختیځه برخه کې د بم په درو چاودنو کې لشترلژه دیش کسه وژل سوي دي. دغه بریدونه د قبا په شارګوټ کې سوي دي. دغه شارګوټي د افراطیانو سنګرونو ته نږدې دی، خو د لیبیا د حکومت په لاس کې دی. تر اوسه پورې د دې بریدونو د شمیر او موقعیت په هکله بیلابیل رپورټونه خپاره سوي دي. چارواکي وایي چې یوه چاودنه د قبا په شارګوټ کې د تیلو په یوه سټیشن کې وسوه چې یوې امنیتي ودانۍ ته نږدې وه. چارواکي وایي چې بله حمله پر یوې امنیتي ودانۍ باندې وسوه، او د غراز د لیبیا د پارلمان د رئیس پر کور باندې هم برید وسو. تر اوسه پورې هیڅ د دې حملو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
په سومالیا کې د الشباب ډلې د دغه هیواد په پلازمینې مګدیشو کې د موټر بم چاودنې کړی، او په یو هوټل کې په جګړه اخته دي. تر اوسه پورې لږترلږه لس کسه وژل سوي دي. دا د الشباب د ډلې وروستی برید دی چې کوي یې په مګدیشو کې. د امریکا د خبریال وایي چې لومړۍ چاودنه په سنټرال هوټل کې چې د خلګو لمونځ خلاص کړی و سوی ده. په هوټل کې د دویمې چاودنې نه وروسته د ټوپک ډزې پیل سوي. په ولسمشر حسن شیخ محمد په خپل ټویټر اکاونټ کې دغه برید غندلی دی، او ویلي دي چې د پیښې د مړو او زخمیانو په غم کې ځان شریک ګڼي. پر کوم هوټل باندې چې برید سوی دی هلته معمولا مشهور حکومتي چارواکي ورځي چې په کښې د پارلمان غړي او د حکومت وزیران شامل دي.
د امریکا د پوځ یو لوړ رتبه چارواکي وایي چې کوردي او عراقي قواوې پلان لري چې د روان کال د اپریل یا مې په میاشت کې به د اسلامي دولت څخه د موصل د ښار د نیولو دپاره عملیات وکړي. د امریکا په مشرۍ ائتلاف د عملیاتو د مخه له د اسلامي دولت پر ضد هوایي بریدونه کړي دي. اسلامي دولت د تیر کال د جون په میاشت کې موصل ونیو. عراق ته د موصل د ښار بیرته نیول ډیر مهم دي. امریکا په پام کې لري چې د عراق قواو ته نظامي وسایل ورکړي او د نظامي تعلیم شرایط ورته برابر کړي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه
د واشنگتن د سټوډیو نه د سیمې اونړي خبرونه ته دمو ورکو. د یوکرين د پوج بیان وایي چې د روسیې طرفدارو بیلتون غشتون کو تیر شپه د یوکرين د پوج پر موجګانو باندې څوبري دونه کړی دي. د دې دواړو خواوو ترمنځ دوربند باوجود چې 15 ورځې مخکې نافیسو ماښام دغه بریدونه ترسره شوي دي. انټولي ستیل مخ نن د جمعې په ورځ وویل چې هغیانو د کورکوف کلي په نښه کړي چې د دونستک سیمې ته نږدې موقعیت لري. هغه زیاته کړه چې د بردینسک پر کلي هم چې د مریپول بندري ښار ته څیرمه موقعیت لري تیره شپه د توپ او هوارو ډزې شوي دي. د یوکرین د پوځ بیان دغه راز وویل چې روسیا اوس هم اوکراین ته پوځي وسایل ور اړوي چې ټانکونه هم پکښې شامل دي. دغه راز رپورټونه وایي چې یاغیانو پرون د پنجشنبې په ورځ هم د مریپول پر بندري ښار باندې بریدونه کړي دي او د شریکونی کلی یې په نښه کړی دی. مریپول د یوکراین په ختیځ کې بندري ښار دی چې تیر کال مخکې له دې نه چې اوکراینی قواوې دغه ښار تر خپل کنټرول لاندې راولي سخته جګړه سوې ده. پرون د پنجشنبې په ورځ د یوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني مشرانو په ختیځ یوکراین کې د نافذ شوي اوربند څخه یو ځل بیا ملاتړ اعلان کړي. څلور سره مشرانو چې د دې اوربند په رامنځته کېدو کې نقش درلودې د داخلي خواوو څخه وغوښتل چې د اوربند رعایت یې وکړي.
د امریکا متحده ایالاتو او ترکیې موافقه کړې ده چې په ګډه به یوه اعتدال پسند قوه وروزي چې د اسلامي دولت پر ضد مبارزه وکړي. په ترکیه کې د امریکا سفیر جان باس او د ترکیه د باندنیو چارو د وزارت مرستیال فرورډین سینرلوګو پرون د ترکیه په پلازمینه انقره کې دغه موافقه لاسلیک کړه. د ترکیه د باندنیو چارو وزیر وویل چې دغه ځواکونه به په سوریه کې د اسلامي دولت نورو ترګرو ډلو او د بشر الاسد په مشرۍ د حکومت د ځینو عناصرو پر ضد وجنګیږي. سره له دې چې ترکیه غواړي چې د سوریې د حکومت قواوو په ضد هم وجنګیږي، خو امریکا وایي چې هدف یې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد مبارزه ده. ترکیه وایي چې د سوریې د اعتدال پسند قواوو روزنه به په راتلونکې میاشت کې پیل شي.
د یورو د زون مشران نن د جمعې په ورځ په بروسلز کې غونډه کوي چې د یونان پر هغې غوښتنې باندې غور وکړي چې وایي د دغه هیواد د پور د تادیې مهلت دي شپږ میاشتې نور هم تمدید شي. د نننۍ غونډې نه مخکې جرمني پرون د یونان دا غوښتنه رد کړه چې د 300 میلیاردو ډالرو د پور تادیه کول دي لږ نور هم وځنډیږي. یونان د دغه تمدید غوښتنه په داسې حال کې کړې ده چې دغه هیواد وایي د پور د بیرته تادیه موده دي د اروپایي اتحاد د شرایطو پرته تمدید شي. سره له دې چې د یونان دغه دریځ په یاد شوي هیواد کې زیات شمیر پلویان لري، خو جرمني او ځینې نور اروپایي هیوادونه بیا وایي چې یونان باید هغه ژمنې پوره کړي چې د یونان پخوانی حکومت کړي وې او ویلي وه چې حکومتي لګښتونه به کم کړي او په مالي نظام کې به بدلونونه راولي. کچیر یونان خپل پورونه ورنکړي نو اعتبار ته به صدمه ورسیږي او کېدای شي چې د یورو د زون څخه وېستل شي.
او د وینزویلا پولیسو د کاراکاس شاروال او د مخالف ګوند مشر انټونیو لیدیزما نیولې دي او دا تورې پر لګولې دي چې د امریکا په ملاتړ یې د دغه سوسیالیستي نظام د راپرځولو لپاره د یوې کودتا په پلان کې لاس درلود. امنیتي قواوو چې د کوماندو د قواوو د ریشي اغوستي وې او مولونه یې وهلي وه. پرون د پنجشنبې په ورځ د لیدي ما پر دفتر باندې برید وکړ او هوایي ډزې وکړې. د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس مادورو پر دغه 50 کلن شاروال باندې تور لګولی چې د پوځي هوایي افسرانو په ګډون یې د نظامي کودتا په پلان کې لاس درلود. داود دیسات خبرونه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې موږ ستاسو تلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د نړۍ خبرونه مو واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي.